کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. پر دینی عالمانو د حملو په ترڅ کې نن په کابل کې د حج او اوقافو وزارت د مامورینو پر بس او په ننګرهار کې د مولوي سمیع الله ریحان مزار ته نږدې چاودنې شوي، او په نړیوالو مسایلو کې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي جریانونو ماتې خوړلې. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، پر یادو شویو مطالبو سربیره نور راپورونه لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی ملالۍ بشیر خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ توکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار 9:30 بجې نامعلومه وسلوالو وژلې دي. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه، د شاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په کابل کې نن سهار یوې چاودنې لس کسان ټپیان کړي دي. د کورنۍ چار وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یوه کاسټر موټر کې د ځای پر ځای سوي مقناطیسي ماین له امله سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې په چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي دي. په وروستیو کې په افغانستان کې پر دینی عالمانو د وسلوالو حملې زیاتې سوي دي. پرون په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې دینی عالم مولوي شبیر احمد کاموي ووژل سو. د فاریاب امنیه قومندانۍ وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
شبه گذاشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرونی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په ششتپه کلی کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي، چې د خواجه سبزپوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشکونو مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دی. درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي.
شاغلی یورش وایي د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري روانه اونۍ د هلمند موساکله ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي. د دغه حرکت په خبره له دې کاره یې هدف د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته د سولې او اوربند د پیغام رسول دي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په لیږلې صوتي پیغام کې داسې ویلي:
دا پلی حرکت په د روژې مبارک میاشتې پر 15مه لشرګاه ښار څخه پیل په نهر سراج ولسوالۍ کې به تیر، او په لارې کې به له ځورېدلو افغانانو سره له لیدنې وروسته تر موساکله ولسوالۍ پورې ځان ورسوي.
شاغلی وطن دوست وایي په دغه پلی حرکت کې به له بېلابېلو ولایتونو د ولسي حرکت غړي برخه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي. دا مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په ترڅ کې د تیرې جمعې په ورځ پاکستان ته په 3 وکټونو ماتې ورکړه. په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د روانې می میاشتې پر 1.5 نیټه پیلېږي. افغانستان په نړیوال جام کې خپله لومړنۍ مسابقه له استرالیا سره کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سر خبرې وکړې. نن د خپلو خبرو تر پیل مخکې ټرمپ هڅه وکړه د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرامونو په اړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو آبی ته ډاډ ورکړي. ترامپ شاغلی آبی ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ ډیر زیات احترام موجود دی. هغه اټکل وکړ چې د پیونګیانګ لخوا د میزایلو له توغولو سره سره ش شیان پیښیدونکي دي. ولسمشر ترامپ وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وویل د او آبی د تهران او واشنگتن ترمنځ پر هغه کړکیچ خبرې وکړې چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولاړ سوی دی. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل هیڅوک په ځانګړې توګه زه نه غواړم بد شیان پیښ سي. ده وویل فکر کوي چې ایران غواړي چې ورسره خبرې وکړي. که دوی دا کار وکړي دی هم خبرو ته چمتو دی. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلنلیک ترلاسه کړی چې په مکه کې را روانه پنجشنبې په یوه اضطراري سرمشریزه کې برخه واخلي، وروسته له هغې چې سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو د 2018 کال په جون میاشت کې له قطر سره پریکړه لیک اعلان کړ. دا لیک د قطر او سعودي عربستان ترمنځ پر لوړه سطح لومړی عام تماس ګڼل کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل شیخ تمیم بن حمد السانی ته د شاه سلمان په دغه لیک کې پر سرمشریزه کې د دوحې د حضور غوښتنه سوې ده. په دې سرمشریزه کې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې د کښتیو د سبوتاژ پر ادعاو او د یمن د حوثي یاغیانو لخوا د سعودي د تیلو پر یوې نلیکې د بې پیلوټ الوتکې د یوې حملې په اړه خبرې کیږي. د خبرونو پای
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې یو شمیر دینی عالمان پر دینی عالمانو وروستۍ حملې د اندېښنې وړ بولي او له امنیتي بنسټونو د خپل امنیت غوښتنه کوي.
رمضان المبارک میاشت کې چې کوم محافل او مجالس په مساجدو کې غیر کېدل، هغه محافل او مجالس هم تقریبا ډېر کم شوي دي.
په نورو موضوعاتو کې د حکومت اجرایه رئیس هغه راپورونه ټکان ورکوونکي بولي چې وایي په ارګ کې له ښځو د کار موندنې په بدل کې جنسي غوښتنې کیږي. په کندهار کې د معیاري دینی مدرسو له جوړېدو وروسته طالبان د زده کړو لپاره نورو هیوادونو ته نه ځي.
خلک پاکستان ته تللو ته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربېره پر هغه باندې دوی هلته نه شوی کولی خپلې زده کړې وکړي. نو اوس دلې انشاءالله زمینه برابره ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونو د ملتپالو او افراطي ښي اړخو جریانونو پر وړاندې ماتې خوړلې. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایه زما حق کې د ولسمشر اشرف غني د کاري مودې د پای ته رسیدو پر حقوقي اړخونو بحثونه لرو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. په کابل کې پر یو شمیر دینی عالمانو وروستیو حملو اندېښنې او غبرګونونه پرولې دي. یو شمیر دینی عالمان وایي پر علماوو وروستۍ حملې د دې باعث شوي دي چې په جوماتونو او مقدسو ځایونو کې د خلکو او دینی عالمانو ګډون پیکه شي. له بلې خوا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د حج، ارشاد او اوقافو وزارت هم پر دینی عالمانو وروستۍ حملې غندلې او امنیتي بنسټونو ته یې د دوی د امنیت سپارښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار په کابل کې د حج، ارشاد او اوقافو د وزارت د کارکوونکو پر یو بس د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د کابل له سټوډیو فیروزه عزیزي را سره ده.
Um, په کابل کې وروستیو حملو یو شمیر دینی عالمان اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې کله چې په دوی حمله کېږي په جمعتونو کې، خصوصا چې اوس روزه ده، کوم محافل ځانګړي چې دلته جریان لري په روزه کې او همدارنګه د قرآن کریم ختمونه کېږي، د علماو او د لمونځ کوونکو ګډون یې کمرنګ کړی دی.
په دې وروستیو کې چې کوم بریدونه او حمله په علماو باندې کېږي او متاسفانه دین علما شهیدان سول، دا د اندخنی وړ ده. او حتی خلکو ته هم تشویشونه پیدا شوی دي، حتی په مساجدو کې منځګزاران هم کم شوی دي. د رمضان المبارک میاشت کې چې کوم محافل او مجالس په دې مناسبت په مساجدو کې ایر که دل اغا محافل و مجالس هم تقریبا دیر کم شویدی یا کم رنگ شویدی، نو پو مجموعی توگا اغا کم بریدونه چی نن سبا پو علما و باندی کیگی، پو عام و خلق باندی کیگی، در جدن در تشویش وردی.
دینی عالم شمس الرحمن و شمس الرحمن فروتن و چې تاسو یې غږ واورېده، همدارنګه د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویاند ناصر الدین دریز وایي دینی عالمان ځکه په جګړه کې زیات زیانمن کیږي او هر ورځ د دوی مرګ ژوبله زیاتیږي، د دې لپاره چې هغوی د خپل د امنیت د ټینګښت لپاره امکانات لازم امکانات نه لري.
واقعا نگران کننده است که اینچنین عملات صورت میگیره. گرچه این عملات و این کشتارها تقریبا بالای کل اقشار افغانستان است، اما علما یک قشر ناتوان و بدون دفاع هستند که اونا در هر جای آسیب پذیرترین قشر علما هستند که در هر جای بدون بادیگارد و بدون محافظ طبعا اونا آسیب زیادتر دیدند.
په ورته وخت کې د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه وینا درلودله. هغوی په دې وروستیو کې د دینی عالمانو باندې حملې او د دوی هدفي وزنې غندلې دي، او ښاغلی عبدالله دا وایي چې په دې وروستیو کې عالمان ځکه وژل کېږي چې هغوی د افغان سولې نه ملاتړ اعلان کړی ده، او همدارنګه ښاغلی عبدالله له امنیتي ارګانونو نه دوی ته دا سپارښتنه کوي چې د ټولو خلکو په تېره د دینی عالمانو چې دوی له سولې په برخه کې کار کوي او اوس یې کار پیل کړی ده، له دې برخې نه ملاتړ کوي د دوی امنیت دې خوندي کړي.
روزی گذشته متاسفانه حال نجید دیگه کشور ما به شهادت رسید. حادثه بشیر کامرواد، حادثه بشیر کامرواد که در بخش‌های مختلف اونا مسئولیت داشتن، من که بیشتر یادآوری کردم متاسفانه حال علمای کشور، چون علما خواستار صلح هستند، خواستار امن هستند، خواستار سلامت جامعه هستند، با تروریسم مخالف هستند و این صدا را از مؤثرترین منبر که محراب از منبر که مسجد است بلند کردند. این صدا را
ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د افغانستان د وزیرانو په شورا ناسته کې وکړي. همدارنګه د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو له مخې په یو کال کې، یعنی په تیر کال کې، په ټول افغانستان کې 101 جماعتونه د جګړو له امله تخریب شوي دي چې علماو ته هم پکې مرکزوب راوښتي ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې، د کابل په برکی سیمه کې، د حج او اوقاف وزارت د کارکوونکو باندې د یو مقناطیسي ماین چاودنه اوس وتی. د کابل امنیه قومندانۍ خبره په دې پیښه کې لاس کسان ټپیان شوي دي او دوه ښځې هم پکې شاملې دي. خو د حج اوقاف وزارت، البته د امنیه قومندانۍ د حج اوقاف وزارت باندې چې دغه پیښه شوې ده، په دغه کسانو دوی د دغه وزارت عادي مامورین یادوي. همدارنګه دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت به خوندي کوي.
جوسته ماین مختص کی بوده، یک موتر عامل فرمانده وزارت محترم حج اوقاف هدف قرار میده. ماین مختص کی بوده، 10 نفر از نشه زیادسته مجروح میشن و در جمع این 10 نفر دو خانم هم هست و وضعیت یک تن از اینا خوب گزارش داده نشده. از این مجروحین در قسمت تدابیر جدی به خاطر اماکن مقدس و عبادتگاه و مساجد پلیس برنامه‌ریزی کرده در تمام نقاط مختلف شهر کابل که مساجد هست، دی در قبل هم در گذشتم بوده بسیار جدی آلام را در نظر داره.
د یادونه ور د چې نن په ننګرهار کې لغرمی وړاندې د مولوی سیب ریحان قبر ته نږدې یعنی دغه لسمتری کې و چودنه سوې ده. دا خبره د ننګرهار ولایت او بیان اتوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي دي، خو دا ویلي نه دي چې د دې هدف څه و د دې چودنې.
ډېره زیاته مننه فیروزه عزیزی. قدر منوریدونکو، له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی و چې پر دینی عالمانو د اندېښنو، د دولتي چارواکو او د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو پر اندېښنو راپور راکو. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د دینی عالمانو ترور او پنخه کول د بهرنیو استخباراتي کړیو کار بولي. دوی وایي بهرنۍ استخباراتي کړۍ غواړي په دې کار سره په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لمن ووهي. له دې ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره خبرې کړي دي او په سر کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د دې وژنو عوامل څه دي.
زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د دښمنانو کار وي چې دا عمل ترسره کوي او غواړي چې هغه اصلي اسلامي عالمان بدنامه کړي، اسلام په دې باندې بدنامه کړي او وی غواړي بل کوم منبع و بنچا نیشی لرلی دا خبره او بل علت هم ورته سړی نیشي کودلی او فکر کوم لکه تاسو به چې خبر هستئ دا دې وژنه هم تر اوسه پورې ما نه دي اورېدلي چې چا په غاړه اخیستي یا کوم ګروپ یا داخل کې یا بهر. نو دا خبره چې که په دې رقم دوام لري فکر کوم چې هغه اصلي اسلامی او پاک سپیشلی خلق چې د اسلام لارې باندې خبر او پودی هغه والی د افغان ملت نه دی کم.
همدغه موضوع چې تاسو یې یاد کړه کومي وسلواله ډلې د دغه ترورونو مسولیت په غاړه نه اخیسته. سوال اصلا هم دلته دی چې څوک کېدلی شي بل اخره چې دغه علما ټارګټ کړي.
زه فکر کوم چې په دې کې استخبارات دی گوانده ممالک و لاس لدی که آقا پاک مسلمانان و دینی علمان که پده طولنه که پاتی دی آقا هم دی طولنه او دی بلد دی سر کم کی ترسو دی خپل لوبه دی جاسوسی او دی قتل هم پده جامعه که پرمخ بیوله وشی. نو پده لحاظ بانده دا یو هدف دی همدغه استخباراتی حلقو پا هدایت زینو مخالف و دی افغانستان او دی افغانستان دی ملت که آقا که دیشی دنن همه اوشی که دیشی بهر دی خارجی و مالکو که اوشی یا خصوصا زمان گوانده و هیوادو که
صفحه سب دی علمان و ترمنز داخلی اختلافات چه زین خلق ورطا اشاره که پزنگل دول پا مذهبی مسائلو که فکر نکه چه یو دلیل شاید دا هم وی؟
خبره دا ده چې که موږ داسې ووایو چې یو څه موده پخوا د اهل تشیع جوماتونو ډېر سوځول کېدل او وژل کېدل خلق پکې زه خو وایم چې هغه زموږ د اصلي اسلامي اهل تصنع د علماو کار نه و. هغه هم د خارجي لاسونه په دې کې وو چې دا دواړه مذهبي عالمان سره په جنګ واچي یا خط لیکي له منځه یوسي. نو فکر نکوم چې دا داخلي هغه سم انساني حلقه د مختلفو مذاهبو د اهل تصنع د علماو په ضد باندې دا کار
وکړي
بلکې هغه هم خارجي دي او دا هم خارجي دي.
صافي صاحب، یعنی ستاسو د خبرې نه دا معلومیږي چې په دې کار سره هم کوشش کیږي چې یو ډول مذهبي جنګ ته لاره هواره کړي او یو ډول مذهبي مشکلات پیدا کړي که څنګه؟
یعنی دا کوششونه په اوایلو کې هم شوي وو کله چې مجاهدین په افغانستان کې کامیاب شول او راغلل دا قتل و قتال د یو مذهب و د بل مذهب و د یو قوم و د بل قوم په ډېر شدت سره لمن ورته ووهل او عملي یې کړل، مګر چې ملت کې دا خصومت د ځایه وجود نه درلوده کوم ځای یې ونه نیو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
ټاکل شوی په لومړي ځل نیم کیلو د مارانو زهر له افغانستان نه بهر صادر شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایی امیر عزیز احمد یارمن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه زهر په دغه ولایت کې د مارانو او لړمانو له یو فارم نه ترلاسه شوي دي.
حدوداً بیش از 400,000 دانه گژدم دارند یا عقرب و چند دانه مار هم دارند. لابراتوار اونجا هست مثل و تا او کنون 2 سال میشه که اینا فعالیت دارن. این اولین معمولی از اینا کیلویی که حالا ما تایید کردیم.
نموری ویل چه که دقیق اندازه دماران و زهر امریکا تا با مستقیم دول صادر شی، 1 کیلو به $10 میلیون و پلورل شی. زیادونه ده چه پا بحرانوی هوادونو که دمارانو او لرمانو لزهرو ده درملو ده جوڑول لپاره کار اخیسته کیی. په پروان ولایت کې په بیوادلو کورنیو 2000 د هګیو چرګانی وویشل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ سروې شوې وي او هرې کورنۍ ته 40 چرګانی او 40 کیلوګرامه د چرګانو دانه ویشل شوې ده. د نوموړي په خبره په دې باندې د کرنې وزارت له پراختیايي بودیجې 1 میلیون افغانۍ لګول شوې دي. ښاغلی رستمی وایي په بیوادلو کورنیو د چرګانو ویش کولی شي د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو آثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 20 پوله، یو سویډیان 20 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانۍ کلداري 500 افغانۍ.
ل پی او سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د اروپایي پارلمان د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې ملتپال او ښي اړخو ګوندونو تر د اروپایي اتحادیې تر پلوي منځلارو ګوندونو ډېرې رایې ترلاسه کړي. دا پایلې داسې مهال خپریږي چې لا هم د رایو شمیرل دوام لري. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي او دا شیبه د نورو معلوماتو لپاره په سټوډیو کې را سره ده. فریبا ښه راغلې. د پایلې څه وایي چې د ګوندونو تر اوسه پورې څومره څوکۍ اخیستي؟
بله، د اروپایي انتخاباتو د رایو د یوې برخې په شمیرلو سره تر نن سهار پورې داسې ښکاري چې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونه په ګډه 321 څوکۍ ته رسېدلي چې دا د 251 څوکیو تر نیمۍ هم لږ دي. په داسې حال کې چې د اروپا په تر ټولو لویو هېوادونو کې لیبرال ګرینز یا شنه ګوندونه یا جریانونه د ډېر ملاتړ ترلاسه کولو په حال کې دي. د چاپیریال پلویان ښه پرمخ تللي دي. لا هم په جرمني کې 40% رایې شمیرل شوي دي. ټول اروپا څخه د رایې لومړنی نتایج ښیي چې ګرینز یا شنه جریانونه به د اروپایي ټولنې د پارلمان 9 څوکۍ ترلاسه کړي. په 2014 کال کې د دې ګوند څوکۍ شمیر 250 وه. دا کار د ګرینز جریانونو ته یو داسې پیاوړی موقف ورکوي چې ښایي له دوو اروپایي ټولنې پلوه بلاکونو سره چې اکثریت نه دي ترلاسه کړي د ایتلاف خبرې وکړي. دا دوه بلاکونه د اروپا د خلکو ښي اړخي ګوند ای پی پی چې 109 رایو د ګټلو په حال کې دی، او سوسیالستان او دیموکراتان دي چې ویل کېږي 252 رایې به واخلي.
مننه فریبا. او په دې انتخاباتو کې څومره استازي ټاکل کیږي؟
په مجموع کې رای ورکوونکي به په ټوله اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي، خو دا شمېره له اروپایي ټولنې د برېټانیا تر وتلو وروسته ښایي 250 ته راولویږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې اصلي مبارزه اوس د دې لپاره ده چې د اورانی او ادغام ضد ایتلاف ته تسلیم نه سو. هغه ایتلاف چې غواړي په تیرو شپږو لسیزو کې په اروپایي ټولنه کې رامنځته سوی یووالی مات کړي. په اروپا کې د افراطي ښي اړخي ګوندونو کمپاین پر دوه اهدافو متمرکز دی: د اروپایي بیوروکراسۍ د قدرت پر محدودیت، او د کډوالو د مخنیوي لپاره د تدابیرو پر جدي کولو.
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر. قدرمن اوریدونکو، واموریدل چې د اروپایي پارلمان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د اروپایي ټولنې پلوي ګوندونو د ملتپالو او افراطي ښي اړخو جریانونو پر وړاندې ماتې خوړلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په ارګ کې لخذو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستي راپورونه تکان ورکوونکي بللي او پر جدي پلټنو یې ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې ادعاوې شوې دي چې یو شمیر وزیران، د ولسمشر غني سلاکاران او د ولسي جرګې وکیلان د اخلاقي فساد د خپرولو رول لوبوي. په اړه د تفصیل لپاره د ناجی ساپی راپور واوري.
د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې ورستیو ادعاو ته په اشاره د شفافو سملاسي او بې پرې پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وویل که چیرې دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
جزئی صدمه زدن به حرکت سالم زنان کشور ما قابل جبران نمی باشه. بررسی از مسئله باید که مستقلانه صورت بگیرن تا مردم افغانستان اطمینان پیدا کنن و خدا نخواسته یک سلامه و اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان و روش و رفتار همه ما نباشه.
اجرایه رئیس دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه سرګندونو کې ادعا کړې چې د پارلماني ټاکنو یو شمیر ښځینه نوماندانې چې له شپږ سوه څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته کامیابې شوې. حبیب الله احمدزی همدارنګه ادعا کړې چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. د ولسمشر پخوانی سلاکارې مریم وردک هم د احمدزی ادعا چې پارک کې اخلاقي فساد موجود دی تایید کړی ده. خو د ولسمشر ویان هارون چخان سوری تیره ورځ په خبری کنفرانس کې وویل چې د احمدزی ادعا په شخصي اغراضو ولاړ ده او باید ثبوت کړي. که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمیر نورو ادارو کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړ شوي، خو دا لومړی ځل دی چې په ارګ کې د اخلاقي فساد ادعا کیږي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره تر نړیوال جام مخکې یوه تمریناتي لوبه کوي. دا لوبه د ماسپښین په دوه بجو پیلېږي. دې لوبې ته د ډېرې مهمې لوبې په سترګه کتل کیږي. ولې؟ په دې اړه رضوان مراد په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، ولې دا لوبه مهمه ده؟
مننه تکل صاحب. د انګلستان خپل د کور میدان دی. انګلستان یو له هغو ټیمونو دی چې نړیوال نظر پوښتنې ښیي چې کېدای شي دا هند یا استرالیا یو هغه هیواد له دې درې واړو نه دا نړیوال جام وګټي. د انګلستان په وړاندې موږ تاسو تر اوسه پورې یوه مسابقه فکر کوم کړې ده او ګټلې مو نه ده، لیکن دا لومړی ځل دی چې په دغسې یو مهمه مسابقه کې چې دوه ورځې وروسته نړیوال جام دی له انګلستان سره لوبیږو، نو د دې لپاره اهمیت لري. بل دا چې د انګلستان او استرالیا د کرکټ پلار او مور یادیږي، نو له دغسې ټیمونو سره د افغانستان د ټیم مسابقه له هر اړخه مهمه ده.
د انګلستان د کرکټ د لوبې د سټایل په اړه راته ووایي چې ډېر مشهور هم دی په دنیا کې، یعنې یوه ځانګړنه یا ځانګړنې څه دي د افغانستان د ټیم په پرتله؟
د تکل صاحب، د نه یوازې د انګلستان بلکې د دغه څو ټیمونو چې د آسیا کې نه لوبیږي، مثلا انګلستان، استرالیا او جنوبی افریقا، دې ټیمونو ډېره زیاته تکه په تیزه لوبه ده. یعنی دوی بالکل لکه کمپیوټرایز تنظیم شوی لوبه کوي. د دوی بالران اکثره تیز دي. دوی په سپین بالرو باندې ډېر زیات کمه تکیه کوي. همدغه شان په همدې خاطر ده چې له سپین بالر سره مشکل هم د دوی بیټسمینان لري. بله خبره دا ده چې دوی هغه د نړیوال معیار یا رینکینګ کې دوی ډېر لوړه سطحه باندې دي. یعنی د افغانستان ټیم کسر لنکا سره لوبیږي یا له بنگلاديش سره، دا یو خبره ده. خو کله چې له انګلستان سره یا له استرالیا سره سیالي کوي دلته به ډیر زیات فرق ده.
بله، او په مقایسوي ډول، یعنی که دواړه ټیمونه د افغانستان ټیم او د انګلستان ټیم سره پرتله کړو، نو په بالینګ کې او په بیټینګ کې زموږ توپیرونه او مشابهتونه څه دي؟
توپیرونه شته دي، مشابهتونه شاید زیات نه وي. زموږ او تاسو د بالینګ ټوله تکیه په سپین بالینګ ده. یعنی زموږ او تاسو هغه لکه څنګه چې ځینې انګلیسي ورځپاڼو لیکلي چې زموږ او تاسو هغه ټاپ وسله راشد خان ده، همدغه رقم مجیب، دغه رقم نبی ده. په وروستۍ میچ کې یا مسابقه کې چې پاکستان خلاف وه، ثابته شوه چې دغه درې کسان کولای شي نړیوال لوبغاړي له چیلنج سره مخ کړي. په فاست بالینګ کې کسان چې د حمید حسن پراتک سره او دولت زدران په موجودیت لګوندي یو څه دغه شی وي. زمونږ په پرتله د انګلستان فاست بالینګ په مراتبو خده، اما زمونږ سپین بالینګ ډیر زیات خده. چې هغه یو څه کېدای شي چې د بری کې مهم رول سپین بالینګ زمونږ لوبوي. د بیټینګ په مسله کې تکل صاحب، د انګلستان بیټینګ زمونږ نه قوي دی کې شک نشته، اما که زمونږ یو یا دوه ښه لوبغاړي په مډل آرډر کې ولوبېږي، بیا کولای شي چې یو ښه ټوټل هدف یا وټاکو او یاخه هدف تعقیب کړو.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځنګړی پروګرام زما رایه زما حق خبريږي. په دې خبرونه کې د ولسمشر غني د کاري مودې پر حقوقي اړخونو د کاري مودې د پای ته رسیدو پر حقوقي اړخونو بحثونه لرو.
یو خبره خلاصه کوم چې د ټاکنو احتمال ډیر زیات لري د ټاکنې نکیږي ځکه نکیږي چې بهرنیان اراده نه لري حکومت هغه ته په کتو سره هیڅ ډول چمتووالی نه درته نیولی.
د دې خبرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندوز امنیتی مسؤلین وایي چې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار 9:30 بجې نامعلومه وسلوالو وژلی دی. په کابل کې نن سهار یوې چاودنې 10 کسان ټپیان کړي دي. د فاریاب امنیه قومندانۍ وایي په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې 10 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري روانه اونۍ د هلمند موسی کلاه ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له کوربه هیواد انګلستان سره د نړیوال جام لپاره د تمریناتو لوبو په لړ کې سیالي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. او د قطر د بهرنی چار وزارت وایي د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلندلیک ترلاسه کړی چې په مکه کې را روانه پنجشنبه په یوه اضطراري سرمشریزه کې دې برخه واخلي.
د خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو اوریده. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. لکندهار پاکستانی دینی مدرسو ته د تلونکو زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په دې اړه راپور مو په همدې خبرونه کې په پام کې وو، خو د وخت د کموالي له وجې خبر نه شو. د ازادي رادیو د 4 بجو په خبرونه کې دا راپور اوریدای شي. او اوس هم زما رایا زما حق زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی کاري مودې پای ته رسیدو او په اړه یې حقوقي ارزونې ته ځانګړې کړی. خو له هر څه وړاندې یو انتخاباتي راپور. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا په راتلونکو غونډه کې تصمیم نیول کیږي. د ولسمشر امرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د دغو انتخاباتو د حوزوي کېدو د طرح دنده د ولسمشر دویم مرستیال او د اجرایي ریاست لومړی مرستیال ته سپارل شوې ده. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د حوزې پر طرح کار پیل شوی او د امنیت شورا راتلونکو غونډې ته به وړاندې شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ورز ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې چارواکو ته د طرح د چمتو کولو سپارښتنه شوې.
در جلسه دیروز شورای امنیت
هغه وایي د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې د غزنی د انتخاباتو په اړه بحث وسو. جلسې پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د اجرایي ریاست لومړی مرستیال دی په دې اړه راتلونکي غونډې ته یوه طرحه وړاندې کړي، سیمه ییزو ارګانونو او د احصایي مرکزي ادارې ته سپارښتنه شوي چې د طرحې په جوړېدا کې مرسته وکړي. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې تیر انتخابات لدې عمله ونه سول چې د غزنی ولایت د یو شمیر ناامنه ولسوالیو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حوزوي انتخاباتو غوښتنه کوله، خو د دغه ولایت د امنه ولسوالیو اوسیدونکو ورسره مخالفت وښود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه کېږي یو ځای ترسره شي. د ولسی جرګې په 12مه دوره کې د غزنی استازیتوب پخوانی 12 وکیلان کوي چې له امنو سیمو راغلي دي. دغه استازیتوب به تر انتخاباتو پورې دوام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي خبروي چې د غزنی په انتخاباتو کې د هرې ولسوالۍ استازي بریالي سي، خو د حوزوي سیستم سره د ځینو ممکنه مخالفتونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل لومړی باید د غزنی د خلکو ترمنځ دغه اختلافات ختم او بیا انتخابات ترسره شي.
ویره لرو چې بیا هم د غزنی قصه لکه تیز روانه چې په همدغه موضوع باندې انتخابات فارغ سره کړه خاصه سم چې بیا هم دغه شی ورته اختلافونه په خلکو کې رامنځته شي. اول اختلافات باید ټولنه سره حل فصل شي، بعد از بیا د موضوعات باندې چې تصمیم کیږي د خلکو عمومي استازیتوب کې تضمین شي هغه به ښه ده.
له غزنی پرته د افغانستان د درې دېرشو ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د ولایت په کچه په یوې حوزې سیستم سره ترسره سوي دي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې په اساس د جمهور رئیس دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې په دیرشو یا شپېتو ورځو کې ترسره سي. د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 12مه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو د ولسمشر محمد اشرف غني د کار موده تمدید کړه. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا او ځینې نور کاندیدان وایي دا چې د ملي وحدت حکومت موده بشپړه سوي نو دغه حکومت د جبزاله لومړی نیټه ورسته دوی ته قانوني مشروعیت نه لري. دوی وایي چې مدني نافرمانی به پیل کړي او د قانون د حکومت لپاره به د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سولېز لارینونه وکړي. دا چې لارینونه به څه ډول وي، آیا رښتیا هم د ولسمشر محمد اشرف غني کاري موده پای ته رسیدلې، په دې اړه مباحثه را بللې چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د جمهور ریاست کاندید محمد شهاب حکیمی او د حقوقي چارو کارپو نصرت اقبال میلمانه دي. دا چې په بحث کې مرسته ګډون کوټه زیاته مننه. لومړی پښتنه له حکیمی صاحب نه پیلو. حکیمی صاحب د جوزا لومړی نیټه 13/16 د تاسو ته د جمهور ریاست یو کاندید په توګه دغه ورځ ته په څو ورځې ګوري، آیا د جمهور رئیس دغه کار موده قانوني بڼه لري کنه؟ مېرمن
ډیره مننه د تاسو له دعوت نه. د جوزا حواله ورځ 13/16 د جوزا اول ورځ د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور ورځ ده چې شروع شوه، نو پایلې به ګورو چې څنګه کېږي. د موږ په عقیده باندې د رئیس جمهور دغه کار کاملا غیر قانونی و او غیر قانونی ده. دوی اکثرا استدلال کوي چې ستره محکمه د ما د کار موده قضاولې ده. موږ د سوایو چې قانون اول یوې خواته پرېږدو، اول دغه د تا او د تا د رژیم راتک په غیر قانونی بڼه افغانستان ته را داخل شو او د یو مصلحت په نتیجه کې ته ډاکټر عبدالله یو ځای راغلی قدرت ته، او باید په دو کلو کې تاسې لوی جرګه را بللې وه د قانون اساسي هغه ممونه که، او 15 کاله په غیر قانونی شکل د افغانستان په خلکو باندې د مصلحت په نتیجه کې حکمرانی وکړه. د تاسې د حکمرانی نتیجه دا وه چې په زرهاو خلک مړه سه، د موږ ساکر شهیدان سه، د افغانستان خلک ماشومان په دې په څنګ کې د افغانستان د طالبانو د تحریک غړي څه هم د افغانستان بچی دي، دوی وزل څه او ټول وطن بیا وران څه، او تاسو اوس هم تاکید کوئ چې موږ باید قدرت باندې پاتې سو. په دې حساب موږ وایو چې دا یو غیر قانوني رژیم و او اوس هم ده، او د دې دوام به د لا زیات بحران سبب ګرځي.
استاد اقبال صاحب، کله حقیقي پلوه دغه ورځ وارزوئ څه ډول یو ورځ ده؟ یعنی رئیس جمهور حق د قانون له پلوه حق لري چې دغه ورځ خپل تمدید کی ستره محکمه ده تمدید کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته او حکیمی صاحب قدرمنو اوریدونکو ته. ښه، زه به داسې خبره وکم چې فیصله یو بې طرفه خبره وي. د افغانستان اساسي قانون دریم فصل یو شپېتمه ماده چې دا جنجال په همدو جوړ ده. دا خو یو صراحت دا ده چې مثلا زه به ماده ولولم چې لږ وضاحت وي. هر یو شپېتمه ماده وایي جمهور رئیس د رای ورکوونکو د آزادو عمومي پټو او مستقیمو رایو له لارې په سلو کې تر 500 زیاتو رایو په ترلاسه کولو انتخابیږي. د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5م کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. ښه، د غبرګولي اجوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو په دې بل بند کې بیا یو وضاحت بل لري چې هغه جالبه ټکی همدغه ده. پکې وایي د جمهور رئیس د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات د 150 تر 200 ورځو پورې موده کې کیږي. اوس یو لویه قانوني تشدل ته پرته ده. که فرض کو دا پیشبینی
چې دا اساسي قانون په 1402 کال کې جوړېده د پیشبینی دا وړن وې نه شوی. د افغانستان شرایط او حالات ته په کتو سره دا وړن وې نه شوی چې ټاکنې نه کېږي سرنوشت بچوي. آیا هماغه برحال رئیس جمهور چې دوره یې پای ته رسېدلې هغه به تر ټاکنو خپل واک ته ادامه ورکوي؟ اعمالوي به که به یو سرپرست حکومت چې اوس یې بحث روان دی هماغه وخت کې پیشبینی شوی وای واک به هغه ته سپارل کیږي یا بله پیشبینی هلته امکان و چې که چیرته دی خپل واک اعمالوي تر ټاکنو نو بیا دی کاندیدېدی نه شي؟ یو قید دا کېده که کاندیدېږي نو باید واک یو سرپرست حکومت یا چارسنبال حکومت ته ورکوي. دلته افغان صاحب د قانون یو تشه ده او دا تشه نه ګټه پورته کیږي. هم په واک برسا په واک باندې پروت حکومت خصوصا ولسمشر له دغه تشه څخه ګټه پورته کوي، یعنی وایي چې دا تشه ده اساسي قانون ماته دا حق راکړي.
استاد حقپال صاحب، دا چې د افغانستان سترې محکمې دغه پریکړه کړې ده، دوی 2009 او 2014 کال د کرزي دورې ته په پام سره دغه یو اوف ګرځولې ده. دوی د دې عرف په بنا باندې دا پریکړه کړې، دوی دغه استدلال هم دغه کې دا استدلال قانوني جنبه لري.
ګوري افغان صاحب، ستره محکمه له شک پرته د قانون د تفسیر حق لري. دا حق ورته قانون ورکړی، اساسي قانون چې همدغه نظام په اصطلاح تنظیمونکی او مشروعیت بخونکی ده، هغه اساسي قانون ده چې موږ تاسو ته پروت ده. بحث دلته دا ده چې څلور شپېتمه ماده کې وایي چې جمهور رئیس به دغه اساسي قانون اعمال به د افغانستان د خلکو د اولیا ګټو په نظر کې نیولو سره د دې مواد اعمالوي یا په اصطلاح تطبیقوي. به اوس زه وایم چې مخالفین د ولسمشر د جمهور رئیس مخالفین هم له دغه تخې تشې څخه ګټه پورته کوي، یعنی معنا د ځان په نفع توجیه کوي، وایي چې تا موده نور پای ته رسېدلې، اوس وغواړو ونه غواړو ما دا خبره په خوام کړې ده، اوس یم کوم. واکمن ټیم د قانون له تشې څخه په خپله نفع ګټه پورته کوي، او دا هم وایم چې ستره محکمه سره دی چې د یو آزاد او خپلواک ارګان خطاب ورته کیږي او دا قانون ورته ورکړی دا حق، خو وغواړئ ونه غواړي هغه دلته د واکمن ټیم ګټه او مصلحت په نظر کې نیسي او هغه څه کوي چې د واکمن ټیم په ګټه باندې وي او تفسیر ورته قانون ورکړی ده.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه دوی بیا هم حاضر نه سول. حکیم صاحب محترم، دا چې ولسمشر د تاسې هغه د شورا غوښتنو ته غاړه کې نه ښودله، له دې نه وروسته به تاسې اقدامات څه وي؟
د افغانستان د نمایندانو شورا پس ډیرو بحثونو له حقوقدانانو سره له سیاسیونو سره له احزابو سره دې نتیجې ته ورسېد چې دوه طرحې وړاندې کړي. اوله طرحه دا وه چې ښه، مونږ دې ته لیواله نه یو چې باید یو نفر د مونږ رئیس جمهور سي موقت یا سرپرست. مونږ وایو چې همدغه رئیس جمهور دی به سرپرست پاتې سي، د خپل کاندیداتوري نه به تیری کی بیا انتخابات تر سره سی، لپاره دې چې په گذشته کې تا کومې تجربې چې دې سره خلک لري د افغانستان خلک په 2014 کار کې همدغه دوه ټیم انتخابات بحران ته هغه که او په نتیجه کې همدغه د وحدت ملی حکومت په اصطلاح سره رامنځته سه. او دوهمه طرحه دا وه چې مونږ باید د افغانستان ولس ټول حق لري، باید یو اجماع رامنځته سي، او په دې اجماع کې په ګډه سره په هر کې په هغه وخت اوس هر کې نه کېږي، په دې اوس غیر قانوني حکومت ده، یو چیرته به کینو او یو د حکومت لپاره یو سرپرست وټاکو. تر هغه پورې چې دغه سرپرست حکومت، البته سرپرست اشخاص د حکومت لپاره دوی وکولی سي چې دغه انتخابات په شفاف او عادلانه شکل څنګه د افغانستان د خلکو ته د منلو وړي هغه رامنځته کړي. اوس زه څه وایم، که چیرې د ده دا کار ادامه پیدا کړي او دوی کوشش وکړي چې انتخابات وکړي، اول خو انتخابات نه سي کولی. موږ تاسو پوهیږو څه حالات بل رقم دی.
بله موضوع ده، راځو دغلته د جوزا بحث ته. مهرباني،
اوس د موږ پلانونه موږ ویلې که دی ونه مني ډېر مفصل بحث هم وکړه، پلان هم جوړ کړی د راتلونکي وی میاشتې لپاره، او دا هغه پلان نه ده چې د کوڅې او د سرک پلان نه دی.
دا هغه پلانونه دي چې د افغانستان راتلونکي رئیس جمهوران په اصطلاح سره ناستی په دې باندې بحث کړی. اما جانبه مشرح پلان جوړ شوی په ترتیب سره یو په بل پسې دا تطبیقیږي، په داسې شکل تطبیقیږي چې دا به د قانون په چوکاټ باندې کی او هیڅ نوع غیر قانونی کار به نه او داسې کار به ونه کړي لکه چې دا حکومت غیر قانونی کار وکړه. دی باید پوه سي سنن یا سبا یا څو ورځې پاس له دغه اړ نه یې باسي. دی باید په دې باندې پوه سي خو دی فکر کوي چې زه ډېر ژوندی یم او ډېر وخت تېروم. مهرباني
وکړئ حقپال صاحب، حکمي صاحب چې د جمهور ریاست خپله کاندید د حکومت غیر قانوني بولي ده، په داسل کې د افغانستان سترې محکمې دا پریکړه کړې چې د حکومت قانوني بڼه لري، له حقوقي پلوه تاسو څه ډول ارزوئ؟ د حکومت و چې کار روان له جوزا نه وروسته قانوني ده که غیر قانوني ده؟
ښه ګورئ، که موږ د قانوني او نه قانونیتوب بحث کوو، ټول احترام چې زه حکیمي صاحب ته لرم، زموږ مشر ده، نومان ده، او ټول مشرانو ته موږ درناوی درو. د دغه حکومت لاغه اول نه کم قانونی مبنا نه لرله متاسفانه، ځکه دا اساسي قانون زما مخکې پروت ده. هغه چې د کوم حکومت د قانونیتوب او نه قانونیتوب دعوه کوي یا په اصطلاح تشریع او تعریف کوي، هغه خدا ده چې د ټاکنو له لارې به چې هغه آزاد او سري او عمومي د ټاکنې به 15 جمعیو به پوره کوي، بلاخره به هر څوک چې وړون کیسو هغه به د افغانستان قانوني ولسمشر وي منتخب. ښه، ټول ولید نړۍ ولید منګم ولید، زه پرته له دې چې یعنی دا یو گزار وي په حکومت باندې، دا یو واقعیت د قانوني او عیني واقعیت ده. مبنای چې و یو مصلحت او سیاسي مصلحت چې هغه د جانکيري راغې او دا دواړه سره په اصطلاح خوله په خوله کړه دا رامنځته شو. اوس تر ننه پورې زه فکر کوم دغه بحث کول چې قانوني ده کنه ده،
البته ما مطلب له جوزانه ورسره
وس لازم، یعنی هدف مې دا و چې دیو شی چې پایل او مبنا په قانون په اساسي قانون چې دوی په اسلام ملي وثیقه بني او پاغه باندې نوي، بیا له 15 کاله پوره کړی ووسی، بیا لاغه جوزانه ورسته دوی راځي چې دا وس قانوني ده کنه ده. لکه څنګه چې په دې 15 کلونو کې د قانون مسله لیاته و تلویاتر په خولند شوی و، زیو ش افغان سه باید وایم سره چې دا قانون زما مسلک ده، خپل مسلک سره نه باید سړی پس پک سترګو وګوري. یو بشری اصل چې موږ په نړۍ کې لرو چې تل قانون د سیاست او د سیاستوالو تابع وي، یعنی سیاست مخکې وي او قانون په اصطلاح ځان پسې روان کړي چې دته مشروعیت وروبه کې د خپلو ګټو او اهدافو ته د مشروعیت په توګه. دا نه یوازې په افغانستان کې ده، دا تاسو کولی شئ په اروپا کې وینئ، دا تاسو کولی شئ د روسیې په انتخاباتو کې وینئ،
پاکستان وخت ورسیږي بل قانون تغییر،
یعنی پاکستان خو لازم دي چې دا خو ډېر پسپاتې ده. هغه هیوادونه چې د قانونمندۍ او د قانون حاکمیت یعنی سمبولونه دي، الګو دي، سمپلونه دي چې نور خلک فالوور او تعقیب کوون کی حال ته داستون زده. مزمنګ افغانستان کې تا خو یو طبيخ اصل باندې بدل شوی
مننه دا چې قانوني دی، یان د 15 کال تیر کړل ولس منلې دا، کاش کې د ار کوم چارواکي راغلی چې خپل سوال ته جواب ویلی. په هر صورت باندې خبو دا خبر لګ سپینه سبي، بیا هم په هر صورت باندې 15 کال تیر سول خلکو منل، موږ له تاسو محترم ته مخ کې دونه وکړو، موږ پلان نه لور دی ویمه استل لپاره د لپاره چې پر جمهور باندې فشار راوړ کله کې تشریح کې څه ډول پلان نه دی تاسو لپاره؟ دا تاسو پلان نه خو به عام لسته تون زنه زی کوي.
خو اول یو مکس یا یو ورکه بس یو ورکه بس د تاسو اداره په ارتباط حکومت قانوني دی یا نه؟ نه ده قانوني د افغانستان خلک دامنه لیدل ته زه خود سوایم. دا یو حکومت و مصلحتی د جانکیری په واسطه د افغانستان خلکو په خاطر د دوی د ستراتیژیک پلان په اساس باندې دوی جای په جای کې چې دوی دغه مرحلې ته ورسیږي. په دغه مرحله کې اوس د دوی وخت پوره ده. اوس موږ تاسو وینو چې یوې خواته د طالبان مذاکرات جریان لري، له بلې خوا امریکایان دوی سره غږېږي. تاسو وینئ چې اروپایان هم فعال شوي دي، جرمني هیواد دا نور هیوادونه طالبان سره غږېږي. د ما په ذهن باندې څه ورځ په ورځ دوی خدا قانوني شکل ته کېدی سي ادامه ورکړي، او یا کېدی سي د یو سرپرست یا موقت ادارې په راتلو سره دوی له صحنې نه ووځي. خو آخره نتیجه یې هغه ده چې د افغانستان خلک ټول خپل مابین کې سره به انشاءالله کښېني، او دغه مشکلات به له منځه لاړ سي. هغه حکومت څه خلکو ته د منلو وړي اغه حکومت را نهسته کی
پلانو ته استاد محترم راسی څه پلانونه لري په
رژیمونو کې؟ پلانو په د ما مخ کې ویلي چې د راتلونکو وی میاشتې لپاره مونږ خپل پلان جوړ کړی ډېر زیات دقیق، چې په هغه کې هر شی شامل ده، په هغه کې لار یونونه البته قانوني، په هغه کې کنفرانسونه، په هغه کې مطبوعاتو سره مرکې، په هغه کې نړیوالو سره تماسونه، علاوه پر دې باندې په هغه کې هغه قانوني مدني نافرمانیانی چې باید هم خلق او هم د دولت مسؤول مامورین سرته ورسی دا په پلان کې سته. او پرون هم تاسو ولید چې دوه ولایتونه اعلان وکړ چې پس له دې نه دوی د مونږ قانوني هغه نه دي، او دا لړۍ په ټول افغانستان کې کېدای سي تاسو به د جنوب نه واورئ، د شرق نه به واورئ، په ترتیب سره دغه کېږي.
سوله ایزې مظاهرې د هر افغان وګړي قانوني حق ده، خو د افغانستان شرایطو ته که اوس وګورو، یو ورځ چې مظاهره اوسي او لاره بندېږي، خلکو ته بېلابېلې ستونزې پېښېږي. ایا تاسو له نظره دا لاریونونه به ستونزې رامنځته نه کړي، او لاریونونه به څه ډول ترسره سي د دې لپاره چې هم دوی خواستونه برآورده سي او سره څنګه ولس ته زیان ونه رسي؟
ښه، اصل زموږ ټولو لپاره باید د افغانستان د ولس خیر ښېګڼه وي، چې د افغانستان ولس په امن سوکالۍ کې ژوند وکړي. د متاسفانه نه ده کړی افغان صاحب، موږ دوه فکټوره اساسي په دې مسله کې د جوزا په لومړۍ مسله کې له یاده ویستل. یو، بهرنیان. آیا دا مسله رښتیا محض او خالی د ولسمشر او د سیاسي مخالفینو مسله ده؟ قطعا داسې نه ده. زه دا په ډاډ سره درته وایم چې که د امریکایانو علاقه مندي وای لومړی خو ټاکنې پر وخت سره کېدلې، یا په حمل یا په ثور کې، چې قطعا نه دي امریکایانو علاقه مندي وه، نه ورته فیصله دې ته زمینه سازي وکړه، او همدغه و چې دا یې فیصله په تاخیر وغورځولې. یو، دوه، لا معلومه نه ده چې بیا به وسي که به ونسي. یو موضوع دا فکټور موږ هېر کړی ده. دوم خبره درته وکړم، که د امریکایانو علاقه مندي وه او اراده یې وای چې ویلې وای ولسمشر ته چې په لومړی د جوزا به نه به و، د خپل ولس په سترګو کې خاورې واچوه. د امریکایانو اراده، ستراتیژیکي ګټې او مصلحتونه دا مهم دي په افغانستان کې، او دا ټاکون کې دي. تاسو به غور زده د خلیل زاد ټویټ اوریدلی وي چې موږ لپاره پرایورټي اولویت مذاکرات د سولې دي، نه ټاکنې. خو بیا یو چی بلم پکې اضافه کړ، دا خو ډیپلوماتیکه ژبه ده، موږ خو په دې پوهیږو چې دغه مذاکرات د سولې د په دې معنا نه ده چې دا ټاکنو لړۍ د مخ ته لاړه نسي، یا دا د هغې په وړاندې خان شي.
راځو
لاریونونه په دغه وخت کې، ګر چې زمونږ دغه د حکومت مخالفین شدید علاقه مندي ولري، اول خو زمونږ ولس په څه حالت کې ده؟ زه دا په دې معنی نه وم چې ولسمشر د حکومت کې وي که نه وي، قطعا د دې مسلې ته زه علاقه مندي نه لرم. نه، دا د افغانستان په خیر نه ده چې اوس دا ووایو چې دا ولسمشر دې لاړ سي، دا نور دې راسي. آیا دا به په خیر وي؟ دا به امن راولي؟ دا به مونږ کورو ته یو ګوله ډوډۍ راوړي؟ او که نه، که دی وي به دا کار وکړي. که دی ویم، هر ورځ هغه د حکیمي صاحب ویل چې موین دی وزیر داخله وای چې موږ 1500 مخالفین وزنو. څوک دی مخالفین؟ زه یم. د افغانستان ولس ده. لوګر کې څوک وژل کیږي؟ ته دی لوګر یې. بغلان کې څوک وژل کیږي؟ په میدان وردګو کې څوک؟ دا مخالفین څوک دي؟ خو افغانان دي. یعنی ولې په دې واقعیتونو سترګې پټې کړو؟ ته چې مخالفین وزنې، خو افغانان وزنې، خپل ولس وزنې. او برعکس، که مخالفین هم راضي دي، خو څوک وزنې؟ خو دا خپل ولس وزنې. موږ څنګه په دې افتخار وکړو؟ یعنی هم طالبان او هم حکومتیان راسي په ویاړ سره ووایي چې موږ فلانکی وژنو. ښه، که خبر لاریونو ته لاړ سي، دغه پرون زه دا خبره کوم، د نیم ساعت یا یو ساعت لپاره چې لاره بند او څومره ستونزې وزېږېدلې، په دا ډول به سلګونې، په زرګونو، په لکونو حوادث راځي، تجارتونه به ضربه ویني، د افغانستان ولس به چې دومره بدبخته ده، څو چنده به نور بدبخته کیږي. زما نظر دا ده، نه، اول خو به شاید لاریونو مونسي، زه چې دا واقعیتونه در کوم، ولې په ټول احترام چې حکیمي صاحب سره لرم، او دا بحث د حکیمي صاحب لپاره نه کوم، دغه محترمین چې په مخالف صف کې ولاړ دي، آیا تجربه شوي خلک نه دي؟ نوم یې واخلم.
ګوره، بد خلک هم شته.
یو اجازه راکړئ، تاسو اجازه راکړئ، دا چې زه هغه سر کرده، ته چې پرون د ملي امنیت شورا مشاور وې،
چاته په دې بحث کې نه وایي چې
نوم نه اخلو، یعنی اشاره ورته ټول تجربه شوي.
باید دا ومنو چې پاک خلک دلته
هیڅ خاطر اندس نه ده، قحط رجال ده، نیک خلک ده، صالح خلک ده، خو دا ځینې چې تجربه شوي دي او اوس بیا د خپل شخصي قدرت او ګټه د ولس د سینې شاته، یا په بل عبارت ولس سپرکوي او وایي چې موږ دا شی د ولس په خاطر کوو. په تیرو اتلسو کلونو کې، یا په 15 کلونو کې د حکومت ولس ته څه کړي؟ او یا برعکس، دغه مخالفین چې اوس په مخالف صف کې ولاړ دي، زه دا وایم، په زغرده وایم چې دا ټوله کیسه د دوی شخصي قدرت او ګټو د تضمین مسله ده، نه د افغانستان د ولس ګټو مسله. د افغانستان د ولس ګټو مسله چی ده؟ چلته امن راسي نور وینه توې نس.
استاد محترم، لیوی خو د سولې خبرې روانې دي، لبل خو انتخابات دغه د چمتووالي ورته نیول کیږي. تاسو خپل کاندیدی په اړه کې د زیات معلومات ولري، څه فکر کوي؟ تاسو معلومات څه دي؟ آیا انتخابات به تر سره سي؟ حکومت اراده لري؟ کمیسون چمتووالي لري؟
زیات فکر کوم لکه څه استاد ویلي، دغه د افغانستان کې هر مهمه پیښه چې کیږي دا په اساس د یعنی چې د بهرنیانو اراده او په اصطلاح سر اجازه نی هغه نه کیږي. د ما فکر داسې ده چې دا انتخابات باید آینده کال ته وزرنده کړي. په دې چې له یوې خوانه مذاکرات جریان لري، له بلې خوانه که چیرې دا انتخابات مثلا فکر وکړي چې سکالې وسي، دلته یو حکومت رامنځته شه، هغه به کېدی شي. خو که دا حکومت
ته د یو کاندید په توګه باندې، یعنی له انتخاباتو نو سوله مهمه ده؟
سوله ډېر زیات ماته مهمه ده. زه حتی فکر کوم که چیرې زه بیخي په دې انتخاباتو کې ات مطرح نسم، ماته سوله ډېره مهمه ده. د ما اولینی شعارم هم دغه ده چې اول باید سوله راسي، بیا نو قانون صفا سي او حاکم سي، پس دغه د افغانستان د خلکو د رفاه دپاره کار وکړي. دا چې څوک رئیس جمهوري یا څوک نه، هغه مهمه نه ده. زه مهم نه یم، مهم د افغانستان خلک دي چې دلته باید سوله راسي. زه فکر کوم ښه اوس طالبانو ته خلک هر څه وایي، ما له اول نه تر اخره پورې ویدیدی چې طالبان، مجاهدین، کمونستان، هر څوک پر عقیده کړي، دا ټول د افغانستان بچی دي. که چیرې دوی فکر هر څوک وایي چې موږ دوی وزنو او دا افتخار ده، ډېر غلط کار کوي. یوه خبره، افغانان خپل مابین کې سره خطونه نه سي ایستلی. اوس دوی وایي چې موږ د موږ سور خط داد او هغه ده او فلان، نه طالبان سور خط ایستلی سي او نه دا خلک. ات څوک حق نه لري چې د افغانانو په مابین کې خط وباسي. کوی سي څه تفاهم وکړي ټول افغانان، البته دې حکومت په چوکاټ کې نه.
د هیواد سیاسي وضعیت مخکې چې استاد یادونه وکړه، دا غندښنې او ځینې بهرنیان چې په افغانستان کې د موږ د انتخاباتو شریکان دي، د انتخاباتو د مدیریت په اړه شکونه موجود دي، یعنی تاسو له نظره انتخابات به تر سره سي کنه؟
ښه، ګوري، انتخاباتو تر سر کېدو لپاره خو کېدلې باید پخوا شوي وای، په خپل وخت سره چې دغه بدبختي او د سیاسي ناورین نه وای رامنځته شوی. ګوري افغان صاحب، موږ چې کله خبرې کوو باید د افغانستان داخلي او بیروني فکټور مراعات کړو دواړه. اول خو د انتخاباتو لپاره هېڅ امادګي نشته، نه تخنیکي امادګي شته، نه مالي امادګي شته، نه اداري امادګي شته. زه کمیسون کې مې ملګری دي، وقتاً فوقتاً زنګ ورته وهم، پوښتنه کوم، او کمی صاحب شاید تر ما نه ډېر معلومات پکې ولري. دومه خبره دا ده چې د امریکایانو لپاره او د ناټو د متحدینو لپاره هغه د دوی سیاسي مصلحت ایجاب کوي. لومړیتوب هغه د سولې روان مذاکرات دي، نه د افغانستان ټاکنې او نه دا کیسې. او په دې باندې هم حکومت پوهیږي او هم د سیاسي مخالفین پوهیږي، دغه د دوی کومه اجتماع چې ده او که دې نه بهر دي په دې پوهیږي. یعنی په افغانستان کې وضعیت هغه خواته ځي چې د امریکایانو او د ناټو په اصطلاح اجنډا هغه خواته ځي، نه دا چې د افغانستان خلک کومه خواته ځي. زه چې وضعیت ته ګورم، اول خو ټاکنې نه کیږي، د ولسمشریزې ټاکنې نه کیږي. یعنی ځکه فیصدی په سیاست کې بده ده چې سړی ورکنې دقیق نه، خو 90% وایي چې دا ټاکنې نه کیږي. ولې نه؟ د امریکایانو اراده د ټاکنو ده، حکومت هم دې وضعیت ته په کتو سره ځکه خو خپل وخت تمدید کړ چې ټاکنې خو بې لاغنه کې زه په واک کې پاتې کیږم. بله خبره چې دلته مهمه ده، په امریکا کې د 2020 ولسمشریزې ټاکنې دي، هلته دوی چې کوم څه د سولې په نامه روان کړي، هلته باید د ټرمپ ټیم هم رایه واخلي، عوامه ذهنیت هلته خپل کې دې په خاطر خپل کې وایي چې دا 3 کلنه جګړه یا 9 کلنه جګړه دا ټرمپ او د دې ټیم چې پای ته ورسوله. نو د هغه په خاطر ده چې اولویت د قطر کې یا پر بل ځای کې د سولې روان مذاکرات دي، او خدام باید وایي چې خلیلزاد هم دا اقرار کړی، افغانان مونږ سیاستوال هم باید دا درک کړي، دوی وای چې دا په معنا د ختم د جنگ نه ده او د سولې په اصطلاح د مطلق راتګ نه ده. نو هغه په خاطر یو خبره خلاصه کوم چې د ټاکنو احتمال ډیر زیات لري ده. ټاکنې نه کیږي ځکه نه کیږي چې بهرنیان اراده نه لري، حکومت هم هغه ته په کتو سره هیڅ ډول چمتووالی نه درته نیولی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تل موږ سره په خبرو کې ولیدي چې دوی بشپړ چمتووالی لري، حکومت اراده لري چې په خپل وخت، یعنی د میزان په شپږمه نیټه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو محترم کاندید شهاب حکیمی، همدارنګه د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپو نصرت اقبال داش په بحث کې سره ګډون وکړو. ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو، تربیه ښه چاره.
رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد پرونده سخلاسی بیدی
مونگ ده میرمنی بیا آغا میرمنی
من هست رئیس دالشا چه در اینجن دی در کمیسون
ده انتخاباتو لپاره زنگره خبروانه
ده دوشنبه او جمعه پورد رو لازادی رادیو